افغان چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د موقعه متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسلوالو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځي.
داعش ډله څومره افغانستان ته خطر دی؟ په همدې خبري ساعت کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مسله څېړو. السلام علیکم. د سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې اورېدلی سي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي.
مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبريال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو افتاب عالم په نامه یو خبريال نن له خپل کور سره نږدې وژلې دي. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچي ښار کې پر خبريالانو دوهمه حمله ده.
البته د دې خبرونو تفصیل ورسته، خو اوس د افغانستان خبرونه.
السلام علیکم. سفی الله ستانک زیم د افغانستان خبرونو ته راغلی. په خبرونو کې اوري چې افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. د افغان حکومت مشران له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کوي او د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د لمنځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر د شهید د اونۍ په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل شي او ارمانونه یې تعقیب شي. محمد اشرف غنی نن د احمد شاه مسعود د 14 تلین لمانځغونډې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې سلګونه زره افغانان د بهرنیو تروریستي حملو په نتیجه کې وژل شوي چې حکومت یې له پاتېشونو سره د مرستو په خاطر ژمن دی.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بیرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
ښاغلی غنی احمد شاه مسعود داسې یو شخص وباله چې د ملي وحدت د رامنځته کولو او د هیواد د دفاع لپاره یې د ژوند تر وروستیو شیبو مبارزه کړې ده. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندېښنه ښکاره کړه. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د شهید د اونۍ لمانځغونډې ته وویل چې له ډیرو ستونزمنو لارو نه لویدیځو هیوادونو ته د افغانانو د ورتلو مسله هیڅوک نشي زغملی. اخوا د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم په دې غونډه کې وویل چې بهر ته د ځوانانو په تللو سره به افغانستان خالي پاتې شي او که وضعیت همداسې دوام وکړي یو وخت به مداخله کوونکي هیوادونه په اسانۍ په دغه هیواد کې خپل هدفونو ته ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د لمنځه وړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملي کړي. دغه وزارت بیان د اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په شفافه توګه د کورنۍ عوایدو ټولول، له اداري فساد سره مبارزه او د بودیجوي واحدونو د ظرفیت لوړول هغه پروګرامونه دي چې په تطبیق سره به د بودیجې کسر له منځه لاړ شي. افغان حکومت د ریکا او سام په نړیوالو غونډو کې ژمنه ده هم کړې چې د نړیوالو د مرستو په بدل کې به خپله بودیجه اصلاح او زیاتوي. اورسته خبر ده چې د شبرغان سره پل لوی لارینه 15 کسان تختول شوې دي. د جوزجان ولایت امنی قمندانې د اپراسیون امیر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د افغان تپی په سیمه کې نن لګرمي مخ کې وسلوالو مخالفینو تختولې دي. د ښاغلی روفي په خبره ده 15 کسان هم خلک په یو کرولا موټر کې شبرغان خواته روانو. د رپورټونو لمخې په دې ورسته کې د جوزجان سره پل په لوی لار کې نه امنی زیات شوې او لدې مخ کې هم څو تنه هم خلک تختول شوی وو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته ملالۍ بشیر در اوروي.
د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل خبريال ووژل سو. ناپیژند وسلوالو افتاب عالم نن له خپل کور سره نږدې وواژه. افتاب عالم له بیلابیلو تلویزیونو سره کار کړی. دا په تیرو 24 ساعتو کې په کراچي کې پر خبريالانو دوهمه حمله ده. پولیس وویل چې وسلوالو پرون ماښام د پاکستان تر ټولو لوی تلویزیونی کانال پر موټر ډزې وکړې. یو تخنیکی کارکونکی ارشد علي جعفری وواژه او یو بل کارکونکی هم ټپي شو. له حمله وروسته د خبريالانو اتحادیه د رسنیو د پرسونل لپاره د زیات امنیت غوښتنه وکړه او د حمله کوونکو د چټکې نیونې غوښتنه وکړه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی وای تهران به د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اټومي موافقې پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د خامنایی ویبپاڼې نن د دل خولې لیکلي چې تهران له واشنګټن سره د اټومي مسایلو په اړه د ځانګړو وجوهاتو له کبله خبرې وکړې. د ویلي چې هیواد به یې له امریکا سره په نورو مسایلو خبرې نه کوي. د جولای د 14مې د موافقې له مخې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو په بدل کې به د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لیرې سي. د لویدیځ په باور ایران غواړي اټومي بم جوړ کړي. د خامنایی په وینا له امریکا سره هر ډول نور مذاکرات به پر تهران د امریکا د خوښۍ تپلو په مقصد وي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. اروپایي پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې نن جنکر هغه پلان وړاندې کړ چې مخې به یې 1,60,000 پناغښتونکي له یونان، هنګریا او ایټالیا څخه د اروپایي اتحادیې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. جنکر وویل د پروګرام له مخې د اروپایي اتحادیې هر هیواد ته لازمه ده چې یو شمیر پناغښتونکو په ځانګړې توګه د سوریې وګړو ته به ځای ورکوي. په اروپا کې د 28 هیوادونو بلاک د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو له تر ټولو لوی سیل سره مخامخ دي. د سوریه په شمال کې یاغیانو یو هوایي ډګر نیولې دی. د سوریه د دولتي تلویزیون په وینا یاد هوایي ډګر له دوو کلونو محاصرې وروسته د یاغیانو لاسو ته ولوید. د تلویزیون تر راپور له مخې نن حکومتي ځواکونو له ابو زهیر هوایي ډګر څخه وتلی او یو بل ځای ته انتقال شوي دي. باور کېږي حمله کوونکي جنګیالي د اسلامي سخت دریځو یاغیانو له ائتلاف څخه دي چې پکښې د سوریه د القاعده اړوند ډله جبهه النصره هم شامله ده. ایران او یونان روسیه ته اجازه ورکړه چې د دوو هیوادونو مځکه او هوایی حریم سوریه ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. انټرفاکس خبری آژانس په تهران کې د روسیې د سفارت د یو چارواکي له خولې نن لیکلي چې ایران د مسکو ټولې غوښتنې ومنلې چې سوریه ته د بشري مرستو وړلو لپاره د الوتنو په اړه وي. په یو جلا راپور کې بیا په اتن کې د سوریه د سفارت چارواکي تاس خبری آژانس ته ویلي چې یونان روسیې ته د دغه هیواد د هوایی حریم کارولو اجازه ورکړې وه تر څو وی کولای شو چې د اگست په 1 سوریه ته بشري مرستې ورسوي. یونان روانه اونۍ وویل چې امریکا غوښتنه ځنې کړې وه چې د روسیې د بشري مرستو د الوتکو پر مخ دې خپل هوایي حریم وتړي، ځکه چې اندېښنه سته روسیه شایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور زیات کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر دانیل ماتوف بیانن وویل چې سوریه ته تلونکو روسي الوتکو ته به په هغه صورت کې د دغه هیواد له هوایي حریمه د تیرېدو اجازه ورکړي که روسیه د بلغاریې په یو هوایي ډګر کې د وړل کېدونکو کارګو د پلټنې اجازه ورکړي. او د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیه ته خبرداري ورکړې چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو امنیت او پولي خوندي دي. جنکر نن اروپایي پارلمان ته په خپل وینا کې وویل چې زغواړم مسکو په دې خبره ښه سم پوهیږي. د اوکراین جګړې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له سړې جګړې راهیسې سختې خرابې شوې دي. په اوکراین کې د جلا غوښتونکو له ملاتړ او د کریمیا د جلا کولو وروسته د لویدیځ اروپا غړي هیوادونه بیره لري، لکه پولینډ، لتویا، لیتونیا او استونیا. دغه هیوادونه بیره لري چې مسکو غواړي د سړې جګړې د وختونو په څیر پر دوی خپل کنټرول وتپي. دا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو شهرونو د هوا حالات له ابراهیم صافي څخه اورو.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.15، کندهار اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.43، په هرات کې به باران وریږي، د تودوخې لوړ درجه 24.12، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.24، بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10.8، او په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. اجرایه رئیس:
راه ما دوام دوستی با همسایه‌هاست، همین نیت ماست، همین از بیراده ماست، یکی. اما دوستی به معنای قبول مزدوری نیست.
د ولسی جرګې یو وکیل وای په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د ګاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي.
داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کیږي او افغانستان د جګړې ډګر ګرځېدنه.
افغان او بهرنیو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندیښنه وشوه.
د لیسو مدیران او سرمعلمان د داعش د مشرانو لخوا غوښتل شوي وو. د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت د خوا نه به تاسو معاش نه اخلئ.
آیا د داعش ډلې پراختیا افغانستان ته یو ګواښ دی؟
د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې په افغانستان کې ډېره نشته چې داعش بیا په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسب نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د جرګې ته معرفي کړي.
نوخه خبره به دای چې اوس موږ حالات نورمال کو بعد دغه نه به ان شاء الله د نوي وزیر ترتیب موږ نشو او رئیس صاحب چمن نه به وخت نه کوو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مري. په دې خبري سات کې نور مسایل هم څېړو. افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غوړي. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه د لویې جرګې په خیمه کې جوړ شوي وه، جمهور رئیس غني په تیرو کلونو کې د هیواد په لاره کې د افغانانو د سرښندنې او قربانیو دفاع او درناوی وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې هیڅ هیواد نسي کولی افغانستان کمزوري وګڼي او کله هم له چا سره له ضعیف موقفه خبرې نه کوي. دغه مراسمو ته یوسف خان زدران هم ورغلی. له کابل استودیو راسره مستقیم تماس کړي. زدران صاحب، افغان چارواکو په دې اړه نورې کومې څرګندونې وکړي؟
بله، د ګاونډیو هیوادونو سره دوستي د مقابل احترام په شرط د نړۍ او سیمه امنیت د افغانستان د وضعیت سره تړلې بلل د افغانستان د ځینو سیاستمدارانو موقف و چې د شهیدانو په خاطر د شهیدانو اونۍ په خاطر په جوړه شوې غونډه کې بیان کړ. د شهیدانو اونۍ په خاطر د چهارشنبې پورې جوړ شوې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ویډیو پیغام له لارې وویل چې د دې یاد منځلو سره باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د وینو تویولو لړۍ نوره بند شي.
د شهیدانو لپاره د غونډو مقصد یوازې دا نه ده چې د دوی د قربانیو درناوی وکړو، بلکې مقصد دا هم دی چې د ظلم، بېرحمي او خونریزي د ختمولو لپاره خپله اراده لا مضبوطه او خپل آواز لا اوچت کړو.
هغه وویل چې تیرې زنځیرۍ وژنې د دې لپاره شوې چې په هیواد کې د افغانانو ترمنځ بدګماني ډېرې او له دې لارې افغانستان کمزوری کړي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په اړه د ملي وحدت حکومت د ګڼو سوالونو او شکایتونو سره مخ ده، خو ده ټینګار وکړ چې د دې ستونزو حل وخت ته اړتیا لري. هغه وویل چې ټول افغانان په دې پوهیږي چې د کوم ګاونډي هیواد لخوا تروریزم پیاوړی کیږي، خو وی ویل چې د دې باوجود د ګاونډیو سره د مقابل احترام په بنسټ دوستي غواړي. دا وای زمونږ لار د ګاونډیو سره د دوستۍ دوام دی. زمونږ نیت او اراده هم دا ده، خو دوستي د مزدوري د قبلولو په معنا نه ده، دوستي د ملي ځا په معنا نه ده او نه بوي. نو دوه نقطې دي: دوستي غواړو خود مقابل او مساوي احترام په بنسټ. له دې وراخه د هیڅ هیواد او هیچا څخه کم څه نه غواړو. په دې مراسمو کې چې د لوی جرګې په تاریخي خیمه کې جوړ شوی وو، د کابینې او ملي شورا د غړو ترڅنګ د مجاهدینو سلګونو خواخوږو هم ګډون کړی وو. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب چې تلی وسلوال طالبان د پاکستان د لاس علي بللي، یو ځل بیا په همدې موضوع خبرې وکړې او له طالبانو یو غوښتل چې د پاکستان له قیده ځانونه خلاص کړي. نوموړي وویل طالبان چې نه شرعي او نه قانوني جوړښت لري، ښه ده چې خپل هیواد ته راوګرځي او نور د پردیو چل ونه خوري. طالبان له دې نور څه وضاحت غواړي؟ دوه کاله رهبر تر خاورو لاندې ده، خو دوی ته فرمانونه راتلل. دا قومندانې د چا وې او په کوم دین او شریعت دوی دا حکمونه صادرول؟ له دې معلومیږي چې په ژوندانه کې هم قومنده د بل چا په لاس کې وه او له مرګه وروسته هم. هغه وویل چې د افغانستان وضعیت د سیمې او نړۍ په وضعیت اغیز لري او نړیواله ټولنه باید دا موضوع درک کړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملا منصور دادالله چې د طالبانو په منځ کې نفوذ لرونکی قومندان ګڼل کیږي، وروستي ویډیوي وینا ته اشاره وکړه چې ویلي دي پاکستاني استخبارات له طالبانو غواړي افغان مشران ووژني. نوموړي وویل چې افغانان د کلون رئیس له دې دسیسې خبر دي او ښه ده چې اوس ځینو طالبانو هم دا موضوع درک کړې ده. نوموړي اوسمهال افغانستان په ستونزو کې ګیر وګڼه، خو ویل چې ځوانان او د ټولو افغانانو ګډ کار کولی شي هیواد له دې حالاتو راوباسي. د مجاهدینو او د خاورو چې په وطن دوستۍ مشهوره ده، ولې باندې ځئ؟ خپل هیواد مو پیاوړی کړئ، همدلته پاتې شئ، تعلیم وکړئ او دا خاوره له هغې ځایه ښه کړئ چیرته چې تښتئ. په هر چا سخت حالت راځي، په موږ هم راغلی، خو انشاءالله تیریږي. د حکومت اوسنی چارواکي او پخوانی ډیرغړي داسې مهال د افغانستان په وضعیت لیوه دریز غږیږي چې د څو میاشتو رئیسې د هیواد ځینې سیمې د جګړې او قربانیو شاهدي دي. د شهید اونۍ د څو کلونو رئیسې د افغان حکومت لخوا په همداسې مراسمو په کابل او ځینو ولایتونو کې جوړیږي او پکې د شهیدانو یاد تازه کیږي. یوسف زدران، ازادي راډیو کابل.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او جهادي مشرانو لکه عبدالرب رسول سیاف ټولو په یوه خوله ویلي چې ګاونډي هیوادونه له دې جملې پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي، دغه راز اوسنی نظام کمزوری یا هم نسکور کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله څخه مخکې ویلي وه چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان نفوذ لري. پښتانه ولړیږي چې په خپل حکومت د ځان د ژغورنې لپاره څه کړي دي. دغه موضوع به د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي اجمل هوډمن سره مطرح کړو چې له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. هوډمن صاحب، پروګرام ته شرغله، تاسو څه فکر کوئ چې افغان چارواکو یو ربیا ولي د ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان ملامتولو ته مخه کړې ده؟
دا دیک شک نسته چې دا ټول سیز جنگ چې په افغانستان کې روان دی، پاکستان په هر ډول چې دوی غوښتي دي او په هر ډول چې دوی امکانات لري افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. اما د افغانستان دولت د یو دولت په توګه نسي کولی یوازې په پاکستان باندې د نیوکو له لارې خپل ملي مسؤلیت سرته ورسوي. دا سمه ده چې د حقوقي او سیاسي لحاظ افغانستان دا حق او دا صلاحیت لري چې د پاکستان د لاسوهنې په هکله باندې اعتراض وکړي. اما دا یوازنۍ لاره نه ده چې د افغانستان حکومت وکولی شي په دې باندې خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. کومې دندې او مکلفتونه چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانستان دولت لري چې د افغانستان د ملي واکمنۍ نه او د افغانستان د خپلواکۍ نه او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي، دا په نورو اقداماتو باندې کېږي. یو اعتراض چې خپله د افغانستان د وګړي په توګه لرم هغه دا دی چې د افغانستان حکومتي چارواکي یوازې په ملي کچه باندې کومې غونډې جوړېږي، په هغو غونډو کې دا مسله ډېره مطرح کوي. حال دا چې هغه کومې نړیوالې یا سیمه ییزې غونډې چې خصوصا په امنیتي برخه کې جوړېږي او افغانستان هم د هغو غونډو کې ګډون کوي، هغه غونډې دغه ډول
په همدې خبرونه کې یو راپور لرو چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله حمایه کوي او دغه دواړه ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو د بل په وړاندې دغه راز د حکومت په وړاندې جنګیږي. حکومت چا ته شکایت کولی شي په داسې حال کې چې که اسناد او شواهد او مدارک ولري؟
یو خو په ملي سطحه باندې زمونږ خپل د وسلوال ځواک مسله ده چې هغوی باید د خپل هېواد نه د خپلې خاورې نه دفاع وکړي، بل په نړیواله سطحه باندې د کومه لاسوهنه یا مداخله چې پاکستان یا ایران یا بل هېواد د افغانستان په چارو کې کوي دا د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نه دا مداخله ده، دا یو تجاوز دی، دا تېری دی. د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د غړي په توګه دا چانس او دا حق لري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډو کې چې کله کله نوې غونډې کېږي هغه ځای کې باید دا اعتراض وکړي. خصوصا کله چې په افغانستان کې ځینې امنیتي پېښې رامنځته کېږي د افغانستان ملي امنیت ادارې څېړنې او تحقیقات ښیي چې په دې پېښو کې د پاکستان د دولت یا د پوځیانو یا د استخباراتي ادارو کار دی، یا حداقل طالبان یا نور وسلوال مخالفین چې کوم فعالیتونه کوي هغه پلانونه او دغه تمرین او دغه تجهیز ټول چې دغه د پاکستان د خاورې نه کېږي. دلته د افغانستان دولت کولی شي چې د دغه ټول شواهد او ټول مدارک د پېښو سره دا مطرح کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا وسپاري او دغه ادعا مطرح کړي.
بل دغه پوښتنه ما کوله هوډمن صاحب چې پر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پر پاکستان د نیوکو او انتقادونو متقابل بدل څه کېدلی سي افغان حکومت بله څه لار لري؟
نیوکي خو زه فکر کوم چې دا حق د افغانستان د دولت نه هیڅوک نه شي اخیستلی. دوی دا کار باید وکړي او دوی باید خپل ډیپلوماسۍ ته سیاست کې فعال واوسي. اما دا یوازنۍ لاره نه ده. د دې تر څنګ باید د افغانستان حکومت په خپله د خپلو ځواکونو له لارې نه د خپلو ټولو هغه ډیپلوماتیکو امکاناتو له لارې نه چې لري باید دا مسله مطرح کړي او
دغه پیښه مخه ونیسي، دغه مداخله مخه ونیسي. اوس موږ هم پوځ لري، پولیس لري، ملي امنیت لري، زمونږ استخباراتي ادارې او زمونږ استخباراتي شبکې او زمونږ پولیسو کشفي ادارې باید دغه مخه ونیسي. اوس په کابل د افغانستان د پایتخت په توګه کومې پیښې دلته کیږي، یعنی که د دې مخنیوي زه فکر کوم چې تل په سلو کې ممکن نه وي، تر اتیا نه شي په سلو کې ممکن نه شي مخه ونیسي. تاسو پولیس فعال وي، وطن دوست وي، زحمت وباسي، تکلیف وباسي او خپله دنده او خپل مکلفیت وپیژني.
ډیره مننه د سیاسي او حقوقي چارو شننکو اجمل هوډمن و په کابل کې و مردل چې افغان چارواکو د شهیدانو اونۍ د لمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستي غواړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیولې ده چې د افغانستان په ځینو ناامنیو کې لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې جګړه مارې ډلې داعش او طالبان د ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویلیږي. دوی زیاتوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالی او پوځي مرستې کوي. که څه هم په مرکز کابل کې چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د ولی ویان دا مسله نه تاییدوي او نه هم ردوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار ځینې استازي وایي چې پاکستان او ایران په افغانستان کې د یو بل پر وړاندې د داعش او طالب په نامو نوې جګړه پیل کړې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامو باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې په سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالیږي او دوی ته سراګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې میدان ګرځي. دا یو نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینه، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندرې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسکونه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت بل استازي سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زمونږ ولسونه د هر طرف نه لمنځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه اوسي دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکې ویسي.
وکیلان خبرداری ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والی ویان احمدزی عبدالزین د موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلی عبدالزی ازادۍ رادیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمویل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورت په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دې پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورت نه دلته په دومره امکانات وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول شي.
ومردل چې د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي ایران د وسلوالو طالبانو او پاکستان د داعش ډلې ملاتړ کوي او دواړه ډلې په افغانستان کې په خپلو کې جنګیږي. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. خو اوس یوه بله اړونده مسأله څېړو. په هند کې د اول ځل لپاره څه باندې زرو مسلمانو دیني عالمانو د اسلامي دولت ډلې په نوم پر ضد فتوا ورکړې ده. دغو عالمانو نن چهارشنبه د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډله غیر اسلامي ټولنه وبلله. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ 150 هیوادونو ته لیږل شوې ده. تفصیل فریبا ظاهر څخه خبرې چې راسره په استودیو کې ده.
د لمړی ځل دی چې دومره شمیر مذهبي مشران په جمعتونو او ښوونځیو کې په عامه توګه دغه وسلواله ډله غندي او هغه په منځني ختیځ کې د ظالمانه وژنو مسؤوله بولي. دغه فتوا د بمبئی میشت دینی عالم منظر حسن خان اشرفي مصباحي لخوا ورکړل سوه. د دوی ټولنې د مشر د هغې پوښتنې په ځواب کې و چې غواړي پوسی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې فعالیتونه د اسلامي اساساتو سره سم دي که څنګه. په دې فتوا کې راغلي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې فعالیتونه له دې قبله غیر اسلامي دي چې هغوی بې ګناه خلک ښځې او ماشومان وژني. ویل کېږي په دې فتوا کې د اسلامي خلافت د واکمنۍ اعلان بې اساسه بلل سوی دی. دغه راز دا فتوا چې په ټول هند کې د اسلامي ارګانونو، جماعتونو، زیارتونو او نورو مؤسسو لخوا 1000 مشرانو تصویب کړې ده، د ملګرو ملتونو سازمان او نورو 150 هیوادونو ته لیږل سوی ده. د دې پښتنې مطرح کونکي عبدالرحمن انجاری د جرمني خبری ایجنسی ته ویلي چې دا د نړۍ د سولې لپاره یو لوی پیغام دی. د دې اعلان یو هدف ته هم شدل سوی چې له هند څخه د کسانو د استخدام په برخه کې د دغې توندلارې ډلې مخه ونیول سي او په وړاندې مبارزه وسي. په هند کې د نړۍ دریمه برخه مسلمانان میشت چې شمیر یې څه باندې 1.7 میلیونه ته رسیږي. د هند د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه 12 تنه هندي وګړي د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوي دي چې دا د هغو کسانو په مقایسه کوچنی رقم دی چې له اروپایي هیوادونو او نور نړۍ څخه له دې ډلې سره یو ځای سوي دي. انجاري وایي د اسلامي دولت په نوم ډله اسلام ناسم تعبیروي.
پورا پور کې موردل چې په هند کې د لومړي ځل لپاره څه باندې 0 مسلمانو دینی عالمانو د اسلامي دولت په نوم ډلې پر ضد فتوا صادره کړې ده. دغه فتوا د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ 150 هیوادونو ته لیږل شوې ده.
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
ماته غمنه غلي وو چې مساکله ولادت غوول سوالي عملیات جوړوي د مور څنګه ولادت ولې من څنګه راته مخکوه نو راغول دي عملیات جوړوي دې په اړه د کې باندې دروازه په ځان باندې راګرځي خپل د فندکې د نور داوم هوکسه کې نه نه دام پښتنه کې دا موږ کوم کې نه معلومات کې چې څاله دې په سالې ورو نه موږ پښتنه کې نه موږ هم خو نه دې موږ زه خوایې چې دې غوښې موږ څنګه ولادت دې مخور واړی او عملیات شروع کې موږ په دې درڅو کې بارو در بدرې ټکټ کړو مله ما شان برګه قدرت لرو ځکه چې ځینې مال ته پاتې ځینې مال ته پاتې د بل پکن والو ته مالو ځورو.
السلام علیکم ګری جلالوان هغه یم نصیب خبرې کومه پرون څلور وژنه په پکیا کې جګړه شروع شوه په سرحد کې چارواکي وایي هم نه دی وایي وایي ځو نه دی وایي تازه ځوښنه نه ورلی آیا دا تاسو پر شاد کړه نه نشکر په څور څه کو وایي هم نه کوي ولې دا خپل بد بختر سره مخامخ تا وای غینا باندې د خلاصو جوای چې په کورو دي شي
ور دا مور ډیر د دغه ته آزاد د خصوصه دا وانو را غرض یو تاسو نه دا کورو باندې خپل ډیر خلک په ځکه کړی مور دا نو څو چارواکو په لیدو دا باندې السلام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زیاره ګل سوالي اوسیدونکو هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته او ملي دفاع وزیر ته او لوی درشتیسته دا غوښ خواهش کوم ارزو ته کوم چې د هر وخت ملي ولس سربازان شهیدان کیږي کندکونه ورکی خرچيږي د مخاوني وای شي دا درې خبرې درې لته لري. یو ولایت اداره ش افغانستان ملي نتیز وکونه وای ځواک نه لري. دویم خبره ده چې مهمات نه وترسيږي او دریم کرم کې دا خبره ده چې نیوی اسکار دي یقدام په لمن کې کوس کې پټ سترګي اج طالب سره مخامخ شو کلي امام ته نه پويره شي ترخیزیانو نه کمانډان ټولای چې ترخیزي خسته وي تجربه لري درو کالو شپګو کالانو کالو تجربه لري هغه چې کرادات کوي چې کمانډان ټولي ته مدیر پیژن ته پیسې ورنه کې څو کرادات نو تر کوي نو دا غي اصلاحات راشي دا
نړ کې استخباراتي شبکې راغلي دي په ورونو کې دی او لګي دي په پیسې ورکي او تور بیره حکومت بدلی او دا اټون مې چې دالو ګورستان جنگونه روان دي په کومر بار ځای کې زما دا پیغام دی چې جدید د تور په دغه باندې تیرې د پاتې کوم ځای کې دا غو شبکې دی بمباري کې د منډې ویشي نو دا غلې د درتلو بنزور سالو کې جنگونه روان دي په شپګول سره هم په لار کې روان دي جنگونه خو خدای نه بخیر غواړم مطلب دا پنجابي وایي چې خپل مرام خپل ادب ته بونه رسې ان شاء الله کو غوانان ژوند دی یو غوان ژوند دی کنه نو پنجابي
چوک خپل ادب سیمه دا پیغام. السلام
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې اکثریت په افغانستان کې د امنیتي مسایلو په اړه په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې پوځي مشران او تحلیل کوونکي وایي په افغانستان کې هغو وسلوالو ډلو چې له داعش سره په پادر د خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو ترخطونه له ملالې بشیرین اوري.
افغان ولسمشر د شهیدونو په مناسبت وایي چې د شهیدانو یاد باید تل تازه وساتل سي او ارمانونه تعقیب سي. د افغان حکومت مشرانو له افغانستان څخه د ډیرو خلکو په وتلو سخت اندیښنه ښکاره کړې. اجرایي رئیس او مرستیال یې ویل چې هر ورځ لسکونه افغانان له ستونزمنو لارو بهر تروان دي چې دا د زغملو نه ده. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال وایي تر هغو چې امنیتي وضعیت نوي شسوي د دفاع وزارت د کاندید د معرفي کېدو غوښتنه نه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بودیجې د کسر د لمنځوړلو لپاره به یو لړ پروګرامونه عملی کړي. د پاکستان په کراچي شهر کې یو بل خبريال ووجل سو. د پتیرو څلیر وشتو ساتو کې په کراچي کې پر خبريالانو دوهم حمله ده. د ایران ستر مذهبي مشر وایي تهران به د نړۍ لستر قدرتونو سره د اټومي موافقه پرته له امریکا سره په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر نن په اروپا کې د پناغښتونکو د کړکیچ د حل لپاره پلانونه اعلان کړل. د سوریه په شمال کې یغانو یو هوایي ډګر نیولې دی. ایران او یونان روسیه ته اجازه ورکړه چې د دغو هوادونو ځکه سوریه ته د مرستو رسولو لپاره وکاروي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاود جنکر روسیه ته خبرداري ورکړه چې د اروپای اتحادیه غړو هوادونو امنیت او پولي خوندي دي. او په بغداد کې د عدلیه سرپرست مرستیال وزیر د وسلوالو کسانو لخوا پرون برمته شوی دی.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په خبری ساعت کې واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانل وستلې سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. او سم سپورټي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي رادیو نمو سپورټي خبرونو ته هر کله کوم تاکل شبی چراتلون کې ونی دا ټور بامیان په نامه دا بایسکل ځغلونې سیالي په بامیان ولایت کې پیل شي. دا بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالي کې د 19 ولایتونو نارینه لوبغاړي او یوازې د کابل او بامیان نجونی لوبغاړي ګډون کوي. دا به زموږ په تاریخ کې له احساساتو ډک او ډیره مهمه لوبه وي چې دا دی لوبې هدف د خزینه او لوبغاړو ترمنځ همغږي ده. خاغلی صادقی وایي د دې سیالي یو دیرش نارینه لوبغاړي به له بامیان ښار نه تر بند امیر پورې له اتیاو څخه تر 90 کیلومتر واټن ووهي. خو نجونې لوبغاړي به د بامیان او بند امیر نیمایي شل تر دیرشو کیلومتر واټن ووهي. ویل شوي دي چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. تاکل شوي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ به په کابل کې د فوټبال د هلکانو منتخبه سیالۍ پیل شي. د پوهنې وزارت د فوټبال د منتخب ټیم روزونکي فیض محمد نظري ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د کابل د سلورو لیسو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي نظري په وینا د دغه سیالیو هدف د فوټبال منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لا بل پلوه د دوشنبې په ورځ به د کابل د ښوونځیو د نجونو لوبغاړو د والیبال او بایسکټبال سیالۍ په ملالۍ لیسه کې د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د کرکټ د معلولینو ټیم له بنګلاديش څخه افغانستان ته راستون شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د معلولینو ټیم په بنګلاديش کې 15 او راسیالي تر سره کړی دی. د خاغلی هوتک په وینا دغه ټیم له بنګلاديش سره سیالي وګټله خو نور سلور لوبي وبایللې.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه هم په دې اړه اخلو. که په دې اړه نظر لري کولی سئ چې زموږ دوو شمېرو ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو یوه شمېره د 0999203545 بله شمېره مو د 0800222555 په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پراخېدو له څو میاشتو راهیسې افغان او د نړۍ نور چارواکي اندېښمن کړي دي. دوی خبرداري ورکړي چې دغه ډله په ښکارا په جلب او جذب بوخته ده او غړي په زیاتې دودي د لغمان، کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو وکیلانو په ورستیو کې په کابل کې د دغو ولایتونو د ناامنیو او په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو په اړه شدید انتقادونه وکړل. په دې کې یو هم د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار و چې دولت یې 15 ورځنی وخت ورکړ څو په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات وکړي.
حکومت برابر کی
داعش ډله تر ډیره په عراق او سوریه کې حضور لري او هلته ځینې سیمې نیولې دي. د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم روان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې تر اوسه چارواکو په عراق او سوریه کې لدیره سختریزو ډلو سره د داعش د هغې ډلې عملیاتي او مالی اړیکې نه دي تایید کړې چې په افغانستان کې فعالیت لري. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو ویلي په دې ولایت کې داعش ډله خلک هڅوي چې وسله واخلي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وجنګیږي. دوی ویلي چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي تړل سوي او د پوهنې کارکوونکي ګواښل سوي دي. د ازادي راډیو راپورونه وایي چې داعش د ننګرهار د شینوارو په ځینو سیمو کې د معارف کارکوونکو ته ګواښونه کړي دي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي عطا خان هم دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د لیسو مدیران او سرمالیمان د داعش د داعش د مشرانو د خوا د ګورګورې سیمې ته د یو غونډې لپاره غوښتل شوی وو او د دونه داسې تقاضا شوې وه چې تاسو به دولت د خوا نه به تاسو معاش نه اخلئ. مکتبونه تړل شوي دي دیوانه فقط هغه یو مرکزي لیسه کې د ولسوالۍ سره لنډه ده پاتې ده او نور عموما د ګورګورې شغال د برکلا او شیخه اوغز غرخلي ټول مکتبونه تړل شوي صاحب.
د ولس جرګې استازي حضرت علي ویلي د ننګرهار په هغو سیمو کې چې داعش ډله حضور لري ژوند ختم دی او خلک خوندي نه دي. دی وایي په دغو سیمو کې نجونې هم له ښوونځیو راګرځول سوي دي. سید کریم په چین ولسوالۍ کې اوسېږي د ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې کارکوونکو ته په نورو ولسوالیو کې هم خبرداری ورکول سوی دی.
اچین ولسوالی او د نازیان مکتبونه ری دوی ته استادانو ته خبر ورکړی چې تاسو به نه د دولت معاش اخلي او نه به مکتبونه ته ځي. بل مهمه خبره هم کدا ده چې نه معلم دې د زړه خلک چې مکتب ته لاړ شي او نه شاګرد. بعضې مدرسو والا طالبانو ته ویلي چې تاسو اوس درسونه وخت نه دی او اوس به جهاد ته ملا وتړی.
پورستوی کې د ننګرهار ختیځ ولسوالۍ د شدیدو ناامنیو شاهد به چې ګڼ ولسی خلک یې نور سیمو ته هم کډې کول ته مجبور کړل. د وسلوالو طالبانو له ډلو ناراضه کسانو هم د افغانستان د څو ولایتونو په ځینو برخو کې خپل سپین بیرغونه په تور بیرغونه واړول او ځانونه یې د داعش ډلې غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې د داعش ډلې ته وفادارې ډلې او وسلوال طالبان په ننګرهار کې د مخدره موادو او قاچاق پر منابعو د منګولو شخولو لپاره په خپلو کې شخړه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې په هلمند کې هم د داعش ډلې حضور تایید شوی دی. د افغانستان په سطحه دغه ولایت د مخدره موادو د تولید اصلي مرکز ګڼل کیږي. په فبروري میاشت کې د امریکا په یو هوایي حمله کې چې په هلمند کې وسوه د دې ډلې د جلب او جذب ځینې مسؤلین ووژل شول. په همدې حال کې اجنس لیکي چې د افغانستان په شمال کې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ د روان میلادي کال په لومړیو کې له داعش ډلې خپل بیعت اعلان کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ډېر موده په فاریاب کې په پوځي عملیاتو بوخت وو. د دوستم ویان سلطان فیضی وایي جنرال دوستم د ازبکستان اسلامي غورزنګ د جنگیالیو په وړاندې هم جګړه کوله. د دوستم ویان اټکل کوي چې شاوخوا 2000 سختریز وسلوال چې داعش ته وفادار دي په افغانستان کې حضور لري چې په هغو کې 1500 کسان د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي دي. دوی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده، ځانته مرکزونه جوړوي او په خلکو کې خپل نفوذ پراخوي. د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس بریالي ارسلایی په ورستیو کې د څلورو ختیځو ولایتونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به په دوو اونیو کې د ختیځو ولایتونو د امن د ټینګښت لپاره تصمیم ونیسي.
زه د حکومت په نمائندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې حکومت به تاسو دغه مشکل ته وګم نیسي او تر کومه حده پورې چې د حکومت امکانات وي هغه ته به رسیدګي هم کیږي. په دوو هفتو په منځ کې تاسو په مشوره باید د حکومت امنیتي ارګانونه په مشرقي کې د امنیت د خوالي لپاره تصامیم ونیسي.
د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې یو پرتاستونځنه امني او د وسلولو ډلو لدې جملې داعش ډلې د فعالیت پراختیا ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی که دولت د داعش ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي، دوی به په خپله د دې ډلې په وړاندې ودرېږي. افغان چارواکو د سیمې له هیوادونو د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي چې په زیاتو سیمو کې یې داعش ډله ځپلې او د دې او نورو سختریزو ډلو په وړاندې به یې پوځي اقدامات دغسې روان وي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. خلک شکایت کوي چې دغه ډله خلک په وحشیانه ډول وژني او زور زیاتی ورسره کوي. داعش ډله پخوا چې پخوا یې تر ډېره فعالیت په عراق او سوریې پورې منحصر ګڼل کېدی، افغانستان ته څومره ګواښ ګڼل کېږي؟ دغه پوښتنه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې له افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکي نثار احمد صالح نه وکړه.
اول خو داعش د افغانستان داخلي بود نه دی، یعنی داعش او بهرنی پدیده ده او داعش په بهر کې یو جوړ شوی پروژه ده چې د افغانستان لپاره هغه د بهرنیانو ځینی ګټي چې هغه په افغانستان کې دوی خوندي دي، مثلا د قاچاک په اړخ کې او په مجموع کې د قانونو په اړخ چې افغانستان کې کوم قانون موجود دی، دغه قانون د استخراج لپاره او د قاچاقي اړخ لپاره داعش په افغانستان نظام لپاره د تهدید په شکل باندې فرمول باندې تفلسفي موضوع ده او د داعش د پراخېدو لپاره د طالبانو ضعف د خپل یو ډیل ستراتیژي ده چې بهرنیان د خپل ځان سره لري. د طالبانو ضعف په لوی لاس باندې په دې معنی باندې دي چې خلک د پاکستان شغه اسراتی ډلې په اصطلاح خو طالبانو سره یو ځای وي، اوس په لوی لاس باندې مجبور کیږي تر څو داعش ته لاس ورواچي او داعش ملاتړ وکړي. په دغه برخه کې داعش د افغانستان د نظام لپاره تهدید لکه طالبان چې و دوی هم دي. خو خوشبختانه چې افغانستان اوس خوانی افغانستان نه دی، موږ ځواکونه ملي امنیت هغه تر څنګه پراخ اردو لرو چې همدا اوس هم دوی سره په یو ډول نه په یو ډول په تقابل کې واقع دي او د دوی دفاع د افغانستان د خاورې څخه او د داعش د پراخېدو ویره ځکه زما په نظر باندې چې افغانستان کې ډېره نشته چې داعش دا په عقیدوي لحاظ د افغانستان د خلکو څخه یوه بېله ډله ده. مثلا دوی د قبرونو په ورانولو کې په اصطلاح یوه دوی غیر مذهبي ډله ده چې هغه د افغانستان خلک او مجموع کې د غیر مذهبي کسانو څخه ډېر نفرت لري. طالبانو سره چې افغانان زیر پرې ولاړو په پیل کې هغه یو علت ده چې هغه مذهبي ډله وه.
د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو وکیلانو ګواښ وکړ، حکومت یې 15 ورځې وخت ورکړ چې د دې ډلې په وړاندې په دغو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې باید اقدامات وکړي، کنه دوی به پخپله وسله راواخلي او د دې ډلې په وړاندې به وجنګیږي. څه فکر کوي چې افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې دغه ډله وځپي؟
خبره کوو عوام حدث د ځان د مفتخ عوام دی. عوام چې کله خبره کوي موږ خپل امکانات وګورو، خپل امکانات مطابق د خپل چارواکو او د خپل مجموع کې موږ د خپل ملاتړ کوو او دغه د امکانات ته په کتلو باندې د خپل نظر څرګندوو. دغه وکیلانو یا ځینې کسانو چې خپل په مجموع کې یو ځلې کس په ختیځ کې مثلا په شرق کې هغه ظاهر قدیر دا خبره کړې ده، دغه کسان په داخل کې خپل شخصي کشمکش تر لري. د افغانستان د سیاسيونو یو مشکل دا دی چې چوکۍ ورته واخله کدي د چارواکي د اقاضي مقرر کړي هغه نظام ننګه کوي، نظام ملاتړ کوي. اما کدي په نظام کې واخ ورته ورنه کوي چوکۍ درته ورکړه بیا نظام ته ګواښ کوي چې وسلې ته لاس اچوم. دا هیڅ د ځان خبرې دي. یو بود دا هم کېدای شي چې کله دوستم په امنیتي لحاظ چې دغه سره ملاتړي افغان ملي اردو ده، په دا خاطر باندې ځینې کسان دولت ته دا ګواښ کوي چې دوستم له دغه حرکت څخه راوژغوري نو په لوی لاس باندې دولت ته اقدار وکړي. داعش په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه خلک ویره کوي، زه خپله په هغه عقیده باندې نه یم. یو علت دا دی چې د داعش سره د افغانستان د عوام ملاتړ په مطلق ډول سره نشته. هغه یو وحشتناک او ظالمه ډله ده. په دې خاطر باندې افغانان د ظلم څخه تر پزې پورې راغلي دي. هغه ډلې ملاتړ نور نه کوي چې هغه په افغانستان کې ظلم ته لمن وي.
بلې، نو دغه ډله څنګه توانېدلې په ختیځو ولایتونو کې د ښوونځیو مخه ونیسي یا هم خلک وګواښي او د ځینو سیمو په نیولو بریالي سي؟ په داسې حال کې چې تاسو ویل چې خلک ملاتړ نه کوي او د خلکو کرکه ورڅخه ده.
یو اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوسنۍ افغانستان نشه کال انتخابات چې اوسنه ده ډاکټر صاحب اشرف غنی یو کال پر 28 سپتمبر باندې پر کېږي. دغه نظام هغه د ضعف یو اساسي نقطه ده چې موږ د بهرنیو ملاتړ په امنیتي لحاظ باندې نه لرو. یعنی امنیتی ځواکونه بهرنیان البته په افغانستان څنګه ګوره پښې سپکې کړې دي. یعنې د افغانستان ټول واک او ټول امنیت یوازې یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اوږه باندې دی. په دې خاطر باندې به ځینې امنیتي ګواښونه زموږ دپاره ځکوي چې موږ هغه رقم نه وي توانېدلي چې باید موږ رول لوبولی وای د داعش، د طالبانو، د نورو ډلو په وړاندې. خو داعش ما په نظر باندې په دغه لو کچه باندې زموږ دپاره سردرد نه شي کېدلی، لکه زموږ داخلي کشمکشونه، زموږ د وخت ملي حکومت د مشرانو تر منځ چې کوم کشمکش موجود دی، د وکیلانو ځینې ستونزې چې په لوی لاس باندې ګوره دولت ته پېښې، یا مثلا د ځینو مظاهرو ته لاره هوارول په ډېره عادي موضوع باندې مظاهره وسي. دا اوس ګورې په افغانستان کې دغه یوه هفته کېږي ګوره چې مظاهرې روانې دي. دا خپله د امنیتي ځواکونو دپاره یو د سر درد دی. امنیتي ځواکونه موږ په مجموع کې کم لرو. اوس نو هغې بېچارهګان څه وکړي؟ په دغه لاریون کوونکو مخه ونیسي تر څو هغې تشدد ونه کړي او که داعشو د بل چا سره مقاومت وکړي.
افغان لیکوال او سیاسي تحلیل کوونکی نثار احمد صالح و مردل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د فعالیت پر پراخېدو افغان او بهرنیو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ځینې سیمې نیولې او آن د ښوونځیو د مخنیوي اقدام یې کړی دی. تاسو څه فکر کوئ داعش ډله افغانستان ته څومره خطر پېښولی سي؟ خپل نظر کولی سئ چې راسره شریک کړئ. دوی شمېرې مو فعال دي. یوه شمېره مو د 0999203540 بله شمېره مو د 0728225515 یو اوریدونکی په لاین کې لري. ته به ورسو د دن نظر به واورو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه مې کړي سلام محمد صالح ته او درنو اوریدونکو ته ورانې کوم. مې ازي مې فاروانه تاسو ته ټلیفون پاتې کړم.
نیازی صاحب څه فکر کوي چې داعش ډله افغانستان ته خطر دی؟
بلې یار تاسو دې له خبرې وکړي او مخ کې هغه په نصیحانو خبرې وکړه. تاسو ګورئ ما په نظر او ټولو اورېدونکو په نظر یار په دې سوال لاس کالو کې سمې ولای تر اوسه پورې هر یو کال کې چې مسله راوتلې سو داعش او داعش او په ځینې افغانستان په برخو کې کېږي یا راوتلې یا له دولت سره جنګېږي. ما په نظر او د افغانستان د خلکو په نظر کې دا حقیقت نه لري او زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې له زرابین او مایکروسکوپ سره تاسو نظر واچوئ د افغانستان په هیڅ ګوټ کې داعش داعش په نامه باندې نسوک استا او نسوک لیدل کېږي. هغه جګړه ماران دي، هغه طالبان دي، هغه القاعده او هغه د پاکستان ملیشي دي چې د تیر سال افکارو کې د افغانستان نظام سره او دولت سره جنګېدلي دي او اوس هم د دې په نامه د هغې په نامه تر خپل هغه خپل هغه خط ماش هغه خپل هغه لباس او تکتیک ته تغییر ورکوي او د داعش په نامه د افغانستان دولت سره جنګېږي. داعش په افغانستان کې نشته. هم
دوی ته به هم وخت ورکو. بله مهرباني وکړي آزادي راډیو ده ستاسو ژغ پریږي.
السلام علیکم.
مهرباني
دا ستونزه د افغانستان لپاره دا باید موږ د غنو کوچي وای دا افغانستان لپاره خطر نه دی. غټ خطر دی که موږ دا د پام وغورځو نو افغانستان وختنه که دوه لکه سوریا یا عراق دا رقم کړي دا ډېره ظالمه طایفه ده او د انسان بشر دښمنان دي.
په افغانستان کې ولی په افغانستان کې د دوی فعالیت زمينه برابر شوې ده؟ په داسې حال کې چې تاسو د یو ظالمه ډله وبلله څه فکر کوئ؟
خو دا د پاکستان د خاص څخه د روانې څېرې د سوریې او د عراق سره د غسیلې اوس پاکستان د خاص سره د کیډ پی سی په کیډ د افغانستان خرابول د پاره د افغانستان او نامو د پښتنو د خاص د پښتنو د مشرانو د وجود د پاره
ډېره مننه تاسو نظر
ورکړئ. موږ ملیام نه څه ځکونه او موږ ځکونه به د دې وظیفه او ختم مړیک.
مننه ستاسو نظر واوریدل. صوبله اوریدونکو هم په لاین کې دی ته هم ورځو. بل مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
بل سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
کوڅه ما ګر نازما کو خیال ده د دې چې دا د دې لپاره کې ده چې دا مثلا دا دوست پښتونان د ملشي جوړوي.
مننه ستاسو نظر واوریدل. صوبله اوریدونکو څخه هیله کوي چې ځینو نورو مسایلو ته ور نسی اوسم د ازادي رادیو خبريال داود تپن له پکتیا سره په مستقیم تماس کړي. تپن صاحب، نمخ کې دا سره پورنه ورکول سول چې د پکتیا په ډیری کندو سیمه کې لوی لار تړل سوی ده او خلکو ته زیات ستونزې پیدا کړې دي. علت څه دی؟ لار ولې تړل سوی ده؟ که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سالی صاحب، لکه څنګه ستاویلی د تیری کندو په سیمه کې د کابل ګردیز چې د دې لارې نه خوست خلک، د پکتیکا خلک او د لوګر خلک هم رفت آمد کوي. یو کانکلر په واسطه تړل شوی ده، دواړه لوریو ته، یعنې د ګردیز لوري ته او د کابل لوري ته سلګونه باردار واړه موټر ولاړ دي. په دې کې مریضان، خلک او عام خلک دا ټول ولاړ. دلته د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، پکتیا تجاران او قومي مخاور او مدني فعالان ټول سره راټول شوي دي. دوی وایي چې د عیسا یا د پانګونې د ملاتړ عمومي ادارې یا رئیس قربان حقدو د پکتیا د دفتر چې درې کلن فعالیت وروسته لغوه کړی او دغه دفتر یې بیخي لغوه اعلان کړی دی. دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې ونه اورېدل شي، د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګ زوی همدا اوس ما سره مخکې په خبرو کې وویل چې چېرته غوښتنې ونه اورېدل شي، د مرکز چاپل کې د عیسا دفتر به وتړي او همدا ډول دغه لار به همدسې تړلې وساتي. دوی ګواښ وکړه چې سبا به هم دغه لار بله ورځ به هم تړلې، تر هغو پورې چې د دوی خط مرکزي حکومت نه اورېدلی او خپل بېرته دغه دفتر له بخن یا مالیه ځایونه فعال کړی.
وبندل چې د پکتیا په تیری کندو سیمه کې لوی لار د اعتراض په ډول تړل شوی او خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې. له دې سره د کابل ګردیز لاره بند ده او مسافر هم د لارې په اوږدو کې د لارې خلاصېدو ته منتظر دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر یو لړ نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل، په شفافه توګه د عواید راټولول، د فساد پر وړاندې مبارزه، د ظرفیتونو لوړول، داسې نور اقدامات به په دغو پروګرامونو کې شامل وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کورنی عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي چې د حکومت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې له لارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي سو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې دا عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستي. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2014 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي، د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځانته ونیسي او لاسته راوړنه سره یاد غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
خاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولې چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. دغه هم ویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې حکومت کولای شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ خودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه، د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با مالیه بالا بردن عواید بالا نمیره. همی حکومت کو مبارزه کردن.
د مالیه په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لار کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کرکیچونه همداسې روان وي عواید به پورته لار نشي.
افغان چارواکي ډاډ سرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي، خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد اوسنی اضطراري حالت په پام سره مناسبه نه ده چې حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر دغه جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نوي کاندید وزیر تر پیژندلو پورې به شاده وي چې دغه وزارت د سرپرست وزیر لخوا اداره سي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د افغانستان تر ټولو کلیدي وزارت یعنی د ملي دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو ضرور نه ده چې د ملي دفاع وزارت لپاره نومان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې پر ورځ ازادۍ رادیو ته وویل ک اوس له حکومت غوښتنه وکړي چې د ملي دفاع نوماند وزیر د باور رایې د اخیستلو لپاره دوی ته معرفي کړي، په هیواد کې به وضعیت نور هم بد شي.
په پیلي حالاتو کې زه دا جایز نه ګڼم چې داسې موضوعاتو باندې موږ بحث وکړو، ځکه چې حالات دا رقم ته دي، نامنیانې زیاتې دي. نو کله چې لږ حالات نورمال سول انشاءالله تعالی بیا موږ غوښتنه د وزیر صاحب دفاع کوو. حالات دغه رقم ته دي چې جنگي حالات دي. په دې حالاتو کې که موږ زیاتې غوښتنې کوو بیا نوی وزیر دوی د غبصر موافقه کوي، نو وخت غواړي خبرې. نو ښه خبره به دا وي چې اوس موږ حالات نورمال کړو، بعد له هغې نه به انشاءالله د نوي وزیر ترتیب موږ نیسو او رئیس صاحب جمهور نه به غوښتنه کوو.
خاغلی احمدزی ویل چې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانگزی بهرنۍ پالیسی دوی ته د منلو ده او د نوی نومان وزیر تر معرفی پورې به خوي چې خاغلی ستانگزی د سرپرستۍ چارې پر مخ بوسي. محمد معصوم ستانگزی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د ملي دفاع د نومان وزیر په توګه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شو، خو یې نشول کړی چې د ډیری وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړي. تر دې د مخه یو شمېر حکومتي سرچینو ویلي چې د ملي دفاع سرپرست معصوم ستانگزی به تر یوې نامعلومې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې روانو ناامنیو او د داعش ګواښونو ته په پام سره اړینه ده چې د ملي دفاع وزارت وزیر ولري نه سرپرست. د چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست خوا اداره کیدل د دې لامل کیدای شي چې د نورو امنیتي ادارو مسؤلین د هیواد د روان وضعیت په اړه ځان کم مسؤول وګڼي.
په داشان یو وضعیت کې د ادارې پراس کې د ملي دفاع د وزیر نشتوالی چې کولای شي د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د افغانستان په وضعیت امنیتي کنټرول او رهبری ولري یو ناورین دی.
تر دې دمخه هم خلکو او د چارو کارپوهانو د سرپرست لخوا د یو مهم امنیتي سکتور د ادارې په اړوند انتقادونه کړي او ویلي چې د هیواد روان ناسم امنیتي وضعیت ته په کتو په کار نه ده چې دا شان یو مهم وزارت د سرپرست لخوا رهبری شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په وسم د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام چې خلکو ته مشوره ورکوي اروپا ته په سخت لارو تاګونه کړي.
ما نوم اتکولا دی د لیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مخرافوي اروپا ته مرادي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرام سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه مخرافوي اروپا ته مرادي. د وطن مپریدي، په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي. شدي مقصد ځانونه مخرافوي، د کاچاکبرانو خبرې ممنئ، د اروپا ته مرادي دا ډیر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکي هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته فرازي هغه په افغانستان کې ژوند په وکی. والسلام علیکم.
د ازادي رادیو د خبری ساعت مهم مطالب مدا و افغان چارواکو د شهید اونۍ د لمانځنی په غونډه کې ټینګار وکړ چې له گاونډیو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ دوستی غواړي. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په افغانستان کې دوی دولت ضد ډلې د گاونډیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډلې حمایه کوي چې دواړي په افغانستان کې د یو بل پر ضد جنګیږي. افغان او بهرنیو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې اداري هیات وایي د هیواد سنی استراری حالات په پام سره مناسب نه ده چې حکومت د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر دی جرګې ته معرفي کړي. په دې خبري سات کې نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. په نور خبرونه کې اوریدلی سي. لا دې سره 15 بجې سوې بل